السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه ورېدونکو وخت کو پیښور کې د مازیګر 15 بجې دي. نن د زیارت ورس او د 2020 کال د اکتوبر میاشتې لومړۍ نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په یو سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان او افغانستان پر حالاتو خبرو یو شمېر راپورونه هم تاسو لپاره لرو. اورېدل یې مه هېروئ. خو لومړی راځو خبرونو ته. ویان زموږ همکار ګل ایاز.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف احتساب ادارې ته یوازې د اپوزیشن درغلی ښکاري. په هلمند ولایت کې په ځانمرګ برید کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او د روس اپوزیشن سیاستوال په ولسمشر ولادیمیر پوتین د زهر ورکولو تور پورې کړی. دا خبرونو تفصیل. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د مسلم لیگ نون قائد نواز شریف په ټاکنو کې درغلی لوی جرم دی او دا هغه پر ضد کاروایی وشي چې په دې جرم کې ککړ دی. نواز شریف نن د اکتوبر په لومړۍ نیټه له لندن د ګود مرکزی کمیټې غونډې ته د ویډیو لیک د لارې په وینا کې په حکومت نیوکې وکړې. د ویل چې احتساب ادارې ته د سیاستوالانو اساسي ښکاري خو د یو فوجي جرنل ورته په نظر ناراضي. خو احتساب ادارې په بیا بیا د اپوزیشن ګوندونو دا تور رد کړی او ویلي دي چې بی له توپیر احتساب کوي. د ټاکنو خپلواک کمیشن تیر 2013 کال انتخابات هم شفاف اعلان کړی ول. نوموړي دا وینا په داس حال کې کړی چې د اسلام آباد یو احتساب عدالت نن په توشخانه مقدمه کې د نواز شریف جایدادونه او اساسي ضبط کولو حکم ورکړی دی. په چمن کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو او تاجرانو د عوامي نشتل ګوند د بلوچستان اطلاعاتو سکتر اسد خان اڅکزي د اغوا پر ضد احتجاجي پر لته توامر کړي. د ان پی د بلوچستان اطلاعاتو سکتر اسد خان د جمعې په ورځ د کوچلاخ او کوټي اخار په منځ کې لادره کښې بو. په چمن کې لارین کوونکو د کوټي چمن الوی لار د احتجاج په توګه تړلې چې له وجې د اغوان ترانزیت ریټ په ګډون د هر ډول ترانسپورټ ودرېدلی دی. د لارین ګډونوالو پر حکومت نیوکې وکړې او د اسد خان د راخوشي کولو غوښتنه وکړه. د کوټي ایرپورټ تاڼي د اسد خان اچاکزي د اغوا مقدمه درج کړي. بلخوا اعلی وزیر هم د نوموړي د بازیابۍ لپاره د ګامونو پورته کولو ویلي دي. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ګلزار احمد وای په بلوچستان صوبه کې د لادرکه کسانو ستونزه زیاته شوې چې حل یې موندل ډېر ضروري دی. نوموړي دا خبره پرون په کوټه کې د وکیلانو یوې دستوري ته وکړه. چیف جسټس ګلزار ویل چې د لادرکه کسانو موندل او ولس ته آئینی تحفظ ورکول د عدالت کار دی. نو ویل چې د لادرکه کسانو لپاره یو کمیشن هم جوړ کړل شوی چې په نتیجه کې یې ډېری کسان موندل شوي دي. یو افغان چارواکی وایي په هلمند ولایت کې د امنیتي ځواکونو پر پوستا ځانمرګي موټر بم برید کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي. د هلمند والی ویان عمر ځواک ویل چې تېره شپه ناوخته په نهر سراج ولسوالۍ کې په ځانمرګي برید کې د دوو ښځو په ګډون څلور ملکي وګړي هم وژل شوي دي. په برید کې یو ماشوم او درې امنیتي سرتیري ژوبل دي. د برید ذمهواري چا نه ده منلې خو طالبان د هلمند ولایت په زیاترو سیمو کنټرول لري. دا برید په داسې حال کې شوی چې قطر پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې دوام لري. بلخوا د افغانستان د سولې او پخلاینې د عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله له پاکستاني چارواکو غوښتي چې پر طالبانو د خپل اثر رسوخ په کارولو سره هغوی تشدد کمولو ته وهڅوي. اسوسییټډ پریس اژانس لیکلي چې نوموړي د غوښتنې اسلام آباد ته د خپل درې ورځني سفر په وروستۍ ورځ د سپتمبر په 10 د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره په ملاقاتونو کې کړې ده. تر اوسه پاکستاني چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. د روس اپوزیشن سیاستوال الکسی ناولنی د زهر ورکولو تور پر ولسمشر ولادیمیر پوتین لګولې دی او ویلي دي چې هیواد ته به ستنېږي او د درغلیو پر ضد مبارزه به جاري ساتي. الکسی دا خبره د برلین له روغتونه د سپتمبر په 20 د رخصت کېدو وروسته په لومړي وار ډیر شپیګل سره په ځانګړي مرکه کې کړې چې نن د اکتوبر په لومړۍ نیټه خبره شوې. نوموړي چې روغتیایي حالت یې ورځ تر بلې په ښه کېدو دی. نوموړي په اګست په میاشت کې د سایبیریا په کورنۍ الوتکه کې له ناروغۍ وروسته درملنې لپاره جرمني ته وړل شوی و. جرمني، فرانس او سویډن ویلي وو چې ازموینه خولي چې ناولنی ته د نوویچک عصبي ایجنټ په نامه زهر ورکړل شوی و. غربي نړۍ له روسیې په دې اړه وضاحت غوښتې و خو ماسکو د پلټون خبره رد کړې وه. کرملین په غربي نړۍ د ناولنی ناروغۍ په اړه ناسم معلوماتو خپرولو تور پور لګولی وو. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه فرانسوي سیال ایمانوئل مخوان د متنازع سیمې ناګورنو کاراباغ شاوخوا پر جنگیدونکو د آذربایجان او ارمینیا نژاد از واکونو غ کړی چې اوربند وکړي. کرملین د اکتوبر په لومړۍ نیټه ویل چې دواړو مشرانو په ټلیفوني خبرو کې په څو کلونو په ناګورنو کاراباغ کې تر ټولو شدید جګړې کمول لپاره په سفارتي هڅو بحث کړی دی. دا اوتري محل د مشال لري خبرونه.
تا تاسو د مشال خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. روان یو سات کې بواوري د مسلم لیگ نون عقائد نواز شریف یو ځل بیا د پاکستان تحریک انصاف پر حکومت تور پورې کړی چې په درغلیو راغلی. د پکتیا کې امیشت وزیرستانی کډوال وای خپل کلو ته لا هم نه پرېښودل کیږي او د ځنبوزو ټول فصلونه خرابېږي. او هر کال د اکتوبر لومړی نیټه په ټوله نړۍ کې د مشرانو خلکو د ورځې په توګه لمانځل شي. تاسو مشال راډیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون قائد نواز شریف وای په ټاکنو کې درغلی لوی جرم دی او د هغو پر ضد کاروایی دی وشي چې په دې جرم کې ککړ دي. نواز شریف نن د اکتوبر په لومړۍ نیټه له لندنه د ګوند مرکزي کمیټې غونډې ته د ویډیو لینک له لارې په وینا کې په حکومت یو ځل بیا نیوکې وکړې. نواز شریف پرون هم د خپل ګوند یوې غونډې ته وینا کړې وه. حکومتي چارواکي د هغه تورونه په بنیاد بولي او اس لري چې اپوزیشن سیاستوال کوشش کوي ته داسې خبرو په کولو سره ځان د درغلیو په کیسونو کې له سزاګانو بچ کړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار بشیر کوخناور.
د پاکستان اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون قائد او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا د جمهوریت په پیاوړتیا زور راوړی او پر امنیتي ادارو یې په سیاست کې د ګوتو وهلو تور پورې کړی دی. نوموړی پرون له لندن د ویډیو لینک له لارې په پاکستان کې د خپل ګوند د مرکزي کمیټې د غړو سره خبرې کولې. هغه اوسنۍ پارلمنت بیوا کو بالا ویل چې په دې اړه خاموشي خنه ده. په ټاکنو کې چې کومه درغلی شبې و، آیا هغه صحیح و؟ آیا تاسو هغه منئ؟ زما خو یې ضمیر نه مني. سیاست یا نه سیاست، د یو چا ضمیر هم وي. موږ د انګریزانو له غلامۍ راووتو، خو نن د خپلو غلامان یو. موږ آزاد وګړي نه یو. تاسو له ځانه پوښتنه وکړئ چې یاست، تاسو چې د کوم پارلمان غړي یاست، هغه څومره خود مختاره دی؟ ما ته له خلکو معلومات را رسیږي چې وایي پارلمان د نورو لخوا چلیږي. هلته ویل کیږي چې نن د پارلمان په ایجنډا کې دا خبره شامل شي او نن د فلانې بل منظور شي او نن د فلانې بل وکتل شي. د پاکستان انتخاباتو کمیشن د 2013 کال په ټاکنو کې د درغلي تور ردی او شفافي بولي. نواز شریف د درغلیو په کیس کې سزا شوه دی، خو هغه د تورنه سیاسي سازش ګڼي. نوموړی چې تر ضمانت وروسته له جیله خوشې او دا مهال په لندن کې د زړه د ناروغۍ د علاج لپاره میشته دی. په پرنۍ غونډه کې پر پوز یو ځل بیا نیوکې وکړي چې په وینا یې په سیاست کې ګوتې وهي. هغه د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI پر پخوانی مشر تور پر کړ چې د مسلم لیگ نون د حکومت په مهال د تحریک انصاف د مشر عمران خان لخوا په اسلام آباد کې د درنو په وخورتا پیغام لیږلی وو. پیغام راولېږ چې ته استعفا ورکا او کور ته لاړ شه. تاسو اوس چې دا صحیح ده، دا پیغام یې ماته د شپې راولېږ. دا یې هم راته وویل کې استعفا ورنه کې نو دا به نتایج ولري او ماشاءالله هم لګېدلی شي. ما ورته وویل چې تاسو څه کوئ وی کړ، زه استعفا نه ورکوم. نه ظهیر الاسلام او نه هم پوز تر اوسه پورې په دې اړه څه ویلي دي. تر دې مخکې کله چې نواز شریف د سپتمبر په 6 د اپوزیشن په ګڼ ګوندي غونډه کې ورته خبرې کړې وې، نو پوز ویل چې دوی باید په سیاست کې ورخکیل نه کړل شي. د پوز ویان میجر جنرال بابر افتخار پاکستانی رسنیو سره په خبرو کې په ملکی حکومت کې لاسوهنې رد کړې دي او ویلي وو چې په سیاست کې مداخله نه کوي. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی فراز د سپتمبر په 10 بیلابیلو پاکستانی ټلویزیونونو سره په خبرو کې وویل چې نواز شریف دی بیا بیا پر پوز په سیاست کې د مداخلې تور نه پوره کوي. هغه د حکومت دا دریځ تکرار کړ چې اپوزیشن سیاستوال د درغلیو په مقدمو کې له سزا څخه د ځان بچ کولو لپاره داسې خبرې کوي. په 2013 کال کې د تحریک انصاف مشر منن خان د وزیر اعظم په توګه د سوګند تر پورته کولو وروسته ول چې غواړي له ملک درغلي ختمه کړي. دا غ دراتک سره ګڼ اپوزیشن سیاستوال د درغلي په مقدمو کې ونیول شول، خو اپوزیشن دریز لري چې دا د دوی د خاموشه کولو سازش ته او د احتساب قومي اداره د حکومت سره جوړجاړي لري، ځکه هر هغه څوک نسی چې د حکومت په ضد خبره کوي. د احتساب قومي ادارې رسنیو سره د مقدمو په اړه خبرې نه کوي، خو مشر جاوید اقبال په بیلابیلو وختونو کې په مختلفو غونډو کې د تقریرونو په محل ویلي چې د هیڅ سیاستوال او سیاسي ګوند خلاف یا ملګری نه دی. هغه دریس خودله چې د درغلیو د پاکولو لپاره به کار روان وي او د چا تر فشار لاندې به ناراضي.
اوریدونکو وا موریدل چې د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون د تحریک انصاف پر حکومت نیوکو ته دوام ورکړي او په سیاست کې پر امنیتي ځواکونو د مداخله تورونه هم بیا تازه کړی دي. په اوس هیڅ کله د منتخب حکومت په کارونو کې ګوتې وهل نه مني. په دې اړه زموږ همکار بشیر ګواخ په اسلام آباد کې د سیاسي چارو سیرونکو رحیم الله یوسفزي سره مرکه کړو. په سر کې ترې پوښتلی چې د پاکستان سیاسي حالات کوم خواته روان دي.
واجری خود ښکارا ویلی دی چې فوج نه مې راستوږي، مخکې خود د په اشاره کې خبره کوله، اوس خو دې په ښکارا وایي چې دا پاکستان فوج دې په دغه ټاکنه کې شو وي. د نظر اته لسم کې هغه کې هم د فوج لاس وو چې عمران خان وګټي او دا ویلی دی چې ما خو فیصله کړې ده چې زه به اوس د دغه ادارو مقابله کوم، زه به پاکستان کې صحیح جمهوریت راولم. نو دې په دې پوهیږي چې دا آسان کار نه دی چې پاکستان کې اوسېږي او سیاست کوي او کاروبار کوي او بیا د داسې یو مضبوطې ادارې لکه فوج سره مقابله کول، ځکه دی اوس خپل پلویانو له ډاډ ورکوي او داسې هم ښکاري ماته چې پاکستان مسلم لیگ څه کسان چې دي هغې په یاره کې دي او یو خو د دې د اسمبلۍ غړي خو په ښکاره ویلي دي هغه د نواز شریف د دې پالیسۍ په حق کې نه دی چې هغه په فوج باندې داسې تنقید کوي، انتقاد کوي. د دې ډېر زیات یو سخت رویه همداسې وي څنګه چې نواز شریف اوس شروع کړې ده، نو ښه خلک به د ده نه بیل شي او د ده دا ګوند چې دی دا به کمزوري شي.
دا خبره ما کول ملس د دوی خو اپوزیشن منس کې مختلفات دي. تاسو د دوی د تحریک چې کوم مزاحمتي تحریک دی دي کې څه زور ښکاری، تاسو ښکاری چې دا به حکومت یو څه سندې جوړی کی
په دې تحریک کې واحد چې کوم سیاسي ګوند یا مشر دی یا بالکل کوم څه دی اخلاص لري یا مولانا فضل الرحمن دی. او دا هم یو دا وجه ده چې یو خدای عمران خان ډیر بدی شي، بل دی هغه په دې موجوده سیاسي نظام کې څه هیڅ نشته. هغه په حکومت کې نه دی، هغه نمائندګي ډېره کمه ده پارلمان کې. نور خو چې زه ګورم یو خو واړه واړه ګوندونه دي، دوه غټ ګوندونه چې کوم دي، پاکستان پیپلز پارټي او پاکستان مسلم لیگ نواز، هغې واقعیا یو بل باندې اعتبار نه کوي او د هغې یو ځای چلېدل او تحریک چلول دا یو ډېر مشکل کار وي. خو دا اوس حکومت هم دا وی چې دا د کې خو خپل اختلاف دی او دینه مونږه یری ګونه
نو رملا سره د حکومت چې نه ریږي او د دې نور څه وجب کې دي شي. او بل خبره چې دوی د اپوزیشن والا دا کوي چې پوز په سیاست کې مداخله کوي، دا تر کومه حد پورې رښتیا ده؟ پوز ویل دي چې موږ مداخله نه کوو، خو آیا دا خبره مطمئنون کې ده، قانع کون کې ده؟
یو خدای خبره ده چې دا حکومت دې کوم مطمئن دي چې دوی په دې پوهیږي چې دا د اختلاف اتحاد چې کوم دی دی یو والی دا یو سمالیو سوالیه نشان دی چې دا به یو پاتې شي. آیا دوی دا تحریک چلولی شي څونه مودې لپاره؟ او بل واقعا دوی په دې هم پوهېږي چې فوج مکمل د دې حکومت په شا ولاړ دی او دا خبره ډېره ښکاره کړې ده د فوج مشر جنرال باجوه. هغه وایي چې موږ د هر یو سیول حکومت سره ولاړ یو، هغه دا دی او هغه بل دی. بل فوج دا خبره کوي چې هغې مداخله نه کوي، نو دوی مګر ډېر خلک یقین نه کوي. مطلب دا دی چې فوج خو ډېر یو لوی کردار دی او تاسو پته ده چې پاکستاني فوج څومره موده په حکومت کې پاتې شوی دی، نیغ په نیغه. او دا کله چې دوی نیغ په نیغه حکومت نه کوي، ماشاءالله نه جنرال حکومت نه کوي، نو بیا د دې اختیار ډېر زیات وي دی کې څو وړي نو هغه منتخب جمهوریت سیاسي حکومت هم هغه کار کوي چې فوج وړي. نو عمران خان په دې پوهېږي چې تاسو پورې د فوج ناشته د هغه د حکومت سره یې نو هغه ته هیڅ خطر نشته.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیز پروګرامونه
هارون بچا هنري غړې
پر لسنیمو بجو
تاندې هله
پر یونی مبجا
د ځوانانو غږ
پر دو بجو
روخانه مستقبل
پر څلورو بجو
حجرا
پر څلورنیمو بجو
مشال رادیو ته غوښتونکو د عوامي نشرګون د بلوچستان د اطلاعاتو سیکرټر اسد خان اڅکزی د لادرکه کېدو او د هغه د نه راخوش کېدو پر ضد چمن د سیاسي ګوندونو لوري د کوژک په غره کې د احتجاج په توګه پرلت پیل شوې ده چې له عملی د کوټي چمن سړک هم د هر ډول تګراتک لپاره تړل شوې او په نتیجه کې د پاکستان او افغانستان ترمن تجارت هم تر غیز لاندې راغلی دی. په دې اړه نور حال د کوټي نه د مشال رادیو خبريال ایوب ترین راکوي.
د اومنیشنل ګوند د بلوچستان د اطلاعاتو د سکرټر اسد خان اڅکزی د لادرکېدو په ضد د احتجاج لړۍ روانه ده او د پنځشنبه په ورځ د چمن د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د اتحادیې آل پارټیز تاجر اتحاد له لوري و چمن ته چیرمه د کوژک په غره کې پرلت به مورځ هم روان وو چې له امله د کوټ چمن لوی سړک د افغان ترانزیت ټریډ په ګډون د هر ډول موټرانو او لاریانو په مخ بند شوی دی او په نتیجه کې د کوژک د غره ودواړو غړو ته په سلګونو موټران او لاریانې درېدلې دي او ادم مسافرانه هم د بیلابیل مشکلات سره مخ کړي دي. په دې ترڅ کې تیر مازګر د اومنیشنل ګوند تر سوري لاندې په کوټه کې یو احتجاجي مظاهره هم وشوه. پر دې محل په خپل ویناګانو کې دا اومنیشنل ګوند صوبایي او ځلۍ مشرانو پر حکومت سخت نیوکې وکړې او ویل چې اوسنۍ حکومت د خلکو د ځان او مال په خوندي ساتلو کې پاتې راغلي دي. په دې ترڅ کې د ان پی یو مشر یونس خان وایي
چې په کوم اورات بچا خان اول خشته اچته ده هم د هغه اورات زموږ سره دادن دی روان دي کله ټارګټ کلین کله واخاري کله خلک وشتنګا کله بم بلاستونه پر کوانګا کله جنوت بيونګا په خوا د دې مونډ د جلو بيونګو ته دي لیکن نن د پښتانه کام ته دښمن دومره په بشرمي باندې راوتريسو چې د ماکه په کې کوي خلک واخاري وښنی.
مظاهره د پخپل وینا کې د پښتون سټوډنټ فیډریشن خلیل آغا وویل چې د اومنیشنل ګوند سره همیش دغه ډول ناوړ عملیات کیږي.
کدا د اومنیشنل ګوند صوبای پریس سیکرټری اسد خان اڅکزی کتا پورته کړی دی موږ خاص نه کوو غوښتنه کوو چې ستاسو کوم آئنده قانون دی تر هغه لاندې راولا ستاسو کوم قانوني لار ده اومنیشنل ګوند یو سپت کړي خدا په به کړي چې خپل کام پر حق ولاړ ده د خپل کام چوکیدارې کوي د خپل کام په دفاع کې ولاړ ده لاول راځي څه خطرنن راځي پوري.
خود اومنیشنل ګوند یو صوبایي مشر ارباب غلام اډوکیټ غوښتنه وکړه چې حکومت د اسد خان دره خوشکول لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي
چې پر دې علاقه باندې د پښتانه سره چې کباب روان دي دا څو ورځې نشته دا څو شپه نشته چې پښتون وزل کېږي نه پښتون برې نه او د پښتون سره جاتو نه کېږي پښتون هغه کېږي نه دا د مخربې د لپاره پر راپورټ شوی او دا خبره په ناګه کوم چې دا په یت سرعت نه دا خبره دا د څومره دار کېږي چې دا خاورز ګرځ ده دا خاورز ګرځ ده دا خاورز ګرځ په لرو ده دا خاورز ګرځ په کې ګرځ ده.
دلته خبره دا یادونه ورده چې د اومنیشنل ګوند اطلاعاتو سیکرټر اسد خان اڅکزی د جمعې پورې سار هغه مهال د کوچلاغ او کوټ شار په منځ کې لادرکه سوی وو کله چې هغه د ګوند په صوبایي کونسل کې د ګډون لپاره د چمن څخه د کوټ په لور روان وو. په دې ترڅ کې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان لاله مخه د ګوند صوبایي مشر اصغر اڅکزی ته تسلی ورکړې ده چې حکومت به د اسد خان د مندور لپاره ټول ګامونه پورته کوي. بل لور ته د کوټ د ایرپورټ تاړنې پولیسو د اسد خان د لادرکه کېدو وروسته مقدمه لاسلیک کړې وه خو تر اوسه یې څوک نه دی نیولې او نه هم یوې ډلې د اسد خان اڅکزی د غوا ذمېداري قبول کړې ده.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زموږ ټول خبرونه، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلی شئ.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، راځو یوې بلې موضوع ته. پښتون تحفظ مومنټ وای په اسلام آباد کې د دوی د غورزنګ د غړي فضل کیوم باچا د وژونکو معلومولو لپاره یې ځایي انتظامی ته درې ورځې وخت ورکړی دی. دوی وایي د سی سی ټی وی کیمرو فوټیج پر اساس دی د هغه وژونکو معلوم کړي او ورته دی سزا ورکړل شي. د دوی په خبره که داسې ونه شول نو په سوابي اسلام آباد کې به احتجاج کوي او د غورزنګ د مشر منظور پښتین او نورو مشرانو سره تر سلا مشورې وروسته به د کنپل تھانې مخې ته درنا ورکوي. فضل کیوم باچا په اسلام آباد کې د پی ټی ایم یو فعال وو چې د سپتمبر په 9 د خپل کور مخې ته نامعلومه وسله والو وواچو. د کنپل تھانې چارواکي وایي د هغه قاتلان به ونیول شي. په دې اړه نور تفصیل له ملیحا میرزاده نه اورو.
د پښتون تحفظ موومنټ کارکونکي په اسلام آباد کې د دوی د غورزنګ د یو فعال فضل کیوم باچا وژونکو د معلومولو او ورته د سزا ورکولو غوښتنه کوي. په سوابه کې د پښتون تحفظ موومنټ یو فعال لیاقت یوسفزئی د اکتوبر په 1 نیټه مشال ریډیو ته ویل فضل کیوم باچا پر رڼا ورځ په خپل کور کې نامعلومه وسله والو وژلو، نو ځکه لزایي انتظامی غواړي چې د سی سی ټی وی کیمرې فوټیج پر اساس دی دا غ وژونکي معلوم کړل شي.
کار وختي چې هغه کور کرا پاسې دا وراغې خپل ګاډې سټارټ کاو، نو په دغه ټایم کې په کور کې دننه سایت ته په ګیسټ کې خو خاطه وته چې کوم دننه معلومه کسان ناستو او د باندې فایرینګ وکړو، د په سر باندې وشته شو. زمونږ مطالبه دا ده چې په دغه ځای کې په دغه کور کې او په دغه ګاډې چې کوم ځای په دې کې سی سی ټی وی لګې درې دي، سی سی ټی وی فوټیج شته. موږ دا مطالبه کوو چې په کار ده چې په درېنو ورځو کې دننه دا نامعلومه قاتلان
فضل کیوم باچا په اسلام آباد کې د پی ټی ایم د کور کمیټه غړیو چې په اسلام آباد کې اوسېدو، نوموړي حمله غزاینه خپل سیاسي او نورې هلې ځلې پر مخ وړلې. د پښتون تحفظ موومنټ فعالان خپل د فضل کیوم باچا د کورنۍ غړي وای دا لا جوته نه ده چې فضل کیوم باچا آیا د خپل فعالیتونو پر اساس وژل شو او کو د کمی شخصي شخړې ښکار شو. په اسلام آباد کې د پی ټی ایم فعال ډاکټر کامران وزیر مشال ریډیو ته وویل که څه هم د فضل کیوم باچا د وژنې لامل لا واضح نه دی، خو د حکومت او اسلام آباد له انتظامی نه غوښتنه کوي چې ولې په یو خوندي ښار کې د اوسیدونکو تحفظ نشته.
کوم د دایتل ته اسلام آباد کې اوسېدل او زمونږ د هوا د ورځ نه پی ټی ایم غړی وو، د پی ټی ایم چې کوم کارونه وو هغه کې به د خمنډې ترړې کولې، موږ سره به خو د کیمرې شاته به ډېر به ځان کیمرې ته نه خیر روزګه کاروباري شخصیت وو کړه به د نورو خلکو دې به هم کله کله د دم کې ورکولې چې دې شیانو نه لاس وباسه. او ورسره د څه نه څه کورنۍ ستونزې هم لرلې او کاروباري ستونزې هم لرلې. د اوس پېښه چې کومه شوې ده په دا کې موږ تر اوسه پورې د دې کومو پکې کنفیوز یو. دوه درې خبرې دي په دا کې، یو د زنانا د کورنۍ خبرې دي، ورسره یو د چیرته د ګاډي لینډن شوی دی هغه خبره ده، ورسره د نور هم تړلې شوی دی.
وکیل شهاب الدین خټک بیا وایي پکار ده چې د هیواد هر وګړي ته هغه ټول حقونه ورکړل شي چې آئین یې ضمانت ورکوي.
پاکستان آئین چې هغه د ژوند حق ورکوي خلکو ته، د کاروبار، د ګرځېدو، د تحریف، د لیکلو، د تنظیمونو جوړولو، د سیاسي جماعتونو جوړولو.
د پیښې په اړه د پوښتنې په جواب کې د کنپل تھانې پولیس چارواکي ایس ایچ او ګلفراز ویل د سبا پورې یعنی د اکتوبر تر 2 به د فضل کیوم باچا قاتلان گرفتار کړل شي.
کومو ملزمانو ذکر شوی ان شاء الله هغه به گرفتار وو او پیشرفت شوی دی. ما خو تاسو ته وویل چې هغه به نیسو، مونږ به هر څه کوو او د هغه ټولې مطالبه به پوره کوو.
په اسلام آباد کې د پی ټی ایم فعال ډاکټر کامران وزیر مشال ریډیو ته ویل انتظامیه ته درې ورځې وخت ورکړی دی او که د اکتوبر تر 2 پورې د فضل کیوم باچا قاتلان معلوم نه کړل شو نو دوی به خپل لایحه عمل اعلانوي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو رازو یو بل موضوع ته د 2019 کال په اپریل کې د عبدالولی خان پوهنتون زده کوونکو خپل د پوهنتون یو زده کوونکی مشال خان د مذهب په سپکاوي تورن ک بیا هغه په ډیرو وهلو اوجه پولیس په دې پیښه کې تر 500 څخه زیات کسان منیبل حکومتي پلټنو خوډلی چې مشال خان د مذهب سپکاوي نه وکړي د هغه په قتل کې ککړو کسانو ته سزا بیا وربل شوې خو هغه په خلاف اپیلونه هم کړی دي اوس ته مشال خان کورنۍ وای چې دا سزا وي دي باید سخت کړل شي او تورن کسان دي خوشي نه کړل شي په دې اړه نور تفصیل له انیسا اجمل لو
د خیبر پختونخوا د مردان په عبد الولی خان په هنتون کې د بشل شوی ستکون کې مشال خان وکیل فضل خان اډوکیټ وای ل عدالت د انصاف په تمه دی او هله ده چې د مشال خان په وجنه کې لاس لرونکو تبا سخت سزاګانی ورکړل شي نوموړي د سرګندونې د سپتمبر په 13 لاغرستو مشال ریډیو ته وکړي چې د سپتمبر په 19 په پیښور هایکورټ کې د مشال خان او دغه په وجنه کې د تورونو کسانو د وکیلانو لخوا د جمع شوو اپیلونو اوریدنه وشوه د مشال خان په مقدمه کې وکیل فضل خان اډوکیټ زیات کړل چې د نهي پاورس په خبر های کورټ د تراګری سید عدالت د پریکړه خلاف د درخواستونو اوریدنه محفوظه کړه او هله دا چې ډیر زر به د دې اپیلونو په اړه پریکړه واورول شي
پېښور های کورټ کې د اپیلونو سماعتو دا تقریبا 3 هفته د دې اپیلونو سماعتو شو دا اپیلونه ملزمانو هم کړی دي سزا نه برکیدو خلاف او مونږه د کمپلیننت طرف نه یعنی مدعی طرف نه د مشال خان د فیملی طرف نه د اقبال لاله طرف نه مونږه هم اپیلونه کړو زمونږه اپیلونه کې د عدالت نه استدعا وا چې هغه کسان کم بری شي دي او چې کم کسانو ته کم سزا ملو شي دا دغه ټولو ته د زیات نه زیات سزا ورکړي بلکې کیپیټل پنیشمنت یعنی سزا موت غوښتنه مونږ کړو د ټولو ملزمانو لپاره 26 ملزمان عدالت انسداد د دهشتګردي عدالت بریکړیو او 15 کسان یعنی 25 ملزمانو ته مجموعي تور باندې 4 سال کې سزا ورکړی و 4 سال کې
د ترهګری سید عدالت 13 کال د مارچ په 20 د مشال خان د بجنی په مقدمه کې ل سلورو کسانو څخه دوه ته د عمر بند سزا ورکړو دوی خوشی کړل د مشال خان پلار محمد اقبال د تراګری سید عدالت د دې پریکړه خلاف په خبر های کورټ ته مقدمه اوړه غوښتنې وکړه چې دا پریکړه سم نه ده او د کسانو ته د مرګ سزا ورکړل شي نوموړي د سپتمبر په 13 مشال ریډیو ته ویل چې د خپل زوی په مقدمه کې د انصاف غوښتنه لدی لپاره کوي چې پراتلونکي کې د سخت دریزه سوچ مخنیوي یقیني شي
د مشال خان په حواله باندې می ججانو صاحبانو ته دا درخواست دی چې چرې تاسو ولګي او د مشال خان په حواله باندې پړومبي ځل باندې یعنی دا خلک تاسو سزا ته ورسوي چې دا د دې ذهن چې کوم دنو انتها پسند نه دی نو کم از کم د دې جنگ پروستو د ظلم چې کوم دنو مټ بتر صحدا پورې چې کوم دنو اونیسل شي
د مشال خان په پیخه کې د تورنو کسانو خپلوانو وکیل سره مو د خبرو هڅه وکړي خبريالي نشو بلخو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر مهدی حسن د مشال خان د پیخه پاړوای چې باید حکومت د سختریزه سوچ ختمولو د مذهب سپکاوی قانون کې د ترامیم ترڅنګ د دې قانون پر ناسمه توګه استعمال کوونکو خلاف ګامونه پورته کړی
په پاکستان کې ټولنه تقسیم شوې ده دلته د بیلابیلو کلتورونو او فکرونو خلک اوسېږي موږ ټول لا د یو بل د فکرونو احترام پکار دي په کوم سیمه کې چې د مشال خان پیخه شوې ده حالت امنیتی حالات اهم خرابو
مشال خان د 2019 کال د اپریل په 14 د مردان په عبدولی خان په هنتون کې بل وګرو مذهب ته د سپکاوی په تور وشلی وو خورستو حکومتي پلټنه او خو د لچ مشال خان بے ګنا وو د مشال خان وشنی په کیس کې د خیبر پختونخوا د اریپور ترهګری سید عدالت د 2019 کال د جنوري په 8 نیټه مرکزی ملزم عمران علی ته د مرګ 15 نورو ته د عمر بند سزا او 15 نورو ته د سلورو کلونو لپاره قید واورو خوشبغوشت نور ملزمان د شواهدو د نشټوالي په بنیاد خوشی کړل شو سزا شوه خپل سزا زیاته بللې او په عدالت کې چیلنج کړی و
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانی او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
تاسو مشال رادیو ته غوښیوریدونکو د مازیګر نږدې 5 بجې کیدونکو دی لړن خبرونه د ګل ایاز نور
Thank you.
پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون قائد نواز شریف په ټاکنو کې درغلي لوی جرم دی او د هغه پر ضد کاروایی وشي چې په دې جرم کې ککړ دي. نواز شریف نن د اکتوبر په لومړۍ نیټه له لندن د ګوند مرکزی کمیټې غونډې ته د ویډیو لینک تلاري وینا کې په حکومت نیوکې وکړې. د ویل چې احتساب ادارې ته د سیاستوالانو اساسي ښکاري، خو د یو فوجي جنرال ورته په نظر ناراضي، خو احتساب ادارې په بیا بیا د اپوزیشن ګوندونو دا تورونه رد کړي دي. په چمن کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو او تاجرانو د عوامي نیشنل ګوند د بلوچستان اطلاعاتو سکتر اسد خان اڅکزی د غوا پر ضد احتجاجي پرلته دوام ورکړی. د ایم پی د بلوچستان اطلاعاتو سکتر د جمعې په ورځ لا درکه شوې وه. د کوټه ایرپورټ ته د اسد خان اڅکزی د غوا مقدمه درج کړي، خو اعلی وزیر هم د نوموړي د بازابې لپاره د ګامونو پورته کول ویلي دي. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس گلزار احمد وای په بلوچستان صوبه کې د لادرکه کسانو ستونزه زیاته شوې چې حل یې موندل ډېر ضروري دی. نوموړي دا خبر په کوټه کې د وکیلانو یوې دستوري ته کړي. یو باغوان چارواکي وایي په هلمند ولایت کې د امنیتي ځواکونو په پوسته ځانمرګي موټر بم برید کې لږ تر لږه نهه کسان وژل شوي. د هلمند والي وین عمر ځواک وویل چې تېره شپه ناوخته په نهر سراج ولسوالۍ کې په ځانمرګي برید کې د دوو ښځو په ګډون څلور ملکي وګړي هم وژل شوي دي. د برید ذمهواري چا نه ده منلې. دا په داسې حال کې ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې دوام لري. بلخوا د افغانستان د سولې او پخلاینې د عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله د پاکستاني چارواکو غوښتي چې پر طالبانو د خپل اصل رسوب په کارولو سره هغوی تشدد کمولو ته وهڅوي. د روس اپوزیشن سیاستوال الکسی ناولنی د زهر ورکولو تور په ولسمشر ولادیمیر پوتین لګولی دی او ویلي دي چې د هیواد تبا ستنیږي او د درغلي ضد مبارزه به جاری ساتي. الکسی دا خبره د برلن د روغتونه د سپتمبر په 28مه د رخصت کېدو وروسته په لومړي وار ډیر شپیګل سره په ځانګړي مرکه کې کړي.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. راځو یوې بلې موضوع ته. د پاکستان حکومت له 9مې نیټې راهیسې د کابل او پېښور ترمنځ د ترخم په لار تګ راتګ په اونۍ کې څلور ورځو ته زیات کړی دی. دا د کورونا له ټول بند وروسته لومړی ځل دی چې پاکستان دا ډول اقدام کوي. د ترخم ترڅنګ د خیبر پښتونخوا په انګورډه او غلام خان لارې هم خلک تګ راتګ کولی شي. زموږ همکار نجیب عامر په دې اړه یو تفصیلي راپور لري چې د یوې کډوالې په خبرو پیلېږي.
تازه په کابل تلما وشپاک میاشل ته باندې شم نه جازونو نه لارو او شکر ډیر خوشحال شم ډیر خوشحال شم کلار کولاو شم.
دا هما ده د افغانستان د کابل د او 22 کال وړاندې په پیښور کې د یو ځای وسیدونکو سره واده شوې ده. هغه د روان کال په مارچ میاشت کې کابل ته تللی و او بیا هلته بند پات شو ځکه چې لارې وتړل شوې او دواړو خواو ته خلک بند پات شول. اوس چې د سپتمبر په 9مه د پاکستان حکومت د تورخم لاره پرانستله نو د زرګونو نورو کسانو په شان هم په دې وتوانېده چې پېښور ته ځان ورسوي. هغې چې د مشال رادیو سره له پېښوره د واټساپ له لارې خبرې کولې وویل خوشحاله ده چې لارې پرانستل کېږي او د دواړو خواو خلک د تګ را تګ لارې ګودرې مومي.
زه از حکومت عمران خان خواهش درخواست لرم که پامیش پا پاسپورت و ویزا را ختم که همیشه تک را تک شی افغانیان و پاکستانیان دوال مسلمانان ملک ده وروران ده ایچ خبر نشته. افغانیان دیر التپات غریبانان ویزا نشته پیسی نشته پا ما دیر سختی تیرشو نه پیسی و نه جواند و نه کور و ایش اینو اشپک میش دیر پا ما جیل پشان تیرو شو. اوز دیر خوشحال شما دیر خوشحال شم کلار کلاو شوی او خدا الله خدا یاری و که پخانه لار هم داست کلاو شی که نه ویزا و نه پاسپورت پکار شی.
دا یوازی همانه ده چه لار خلاصی وی نو پزرگون و نور خلق هم هر ورځ د جلال آباد و پیخور تر منز تک را تک کوی. موجب شینوار په تورخم کې کسٹم کلیرنګ ایجنټ دی. هغه د سپتمبر په 13مه مشال لړیو ته ویل
په تورخم باندې روټین چې کوم دی کوم مزه ته لار شو نو په دې باندې تر 50 زره خلکو پورې د تګ را تګو چې کله د ویزې او د نور شرایط نو بیا کله چې ویزا شروع شو نو شروع تقریبا د 200 کسانو نشوو او بیا د خلکو تګ را تګ تقریبا 200 تر رسیدل او نو اوس دا څور دونه چې کله بدل کولو شو دی مګر چې روټین ته نه دی رسیدلی اوس هم تقریبا 3000 خلکو تګ را تګ اسانۍ سره کېږي.
پاکستان اسلام آباد ته د افغانستان د روغې جوړې د عالي شورا د مشر ډاکټر عبدالله عبدالله په مشرۍ کې د یو پلاوي د سفر پر مهال د لارې د اسانتیا حکم ورکړی. په دې لړ کې د افغانستان لپاره د وزیر اعظم عمران خان د ځانګړي استازي محمد صادق خان هم لتیر سمهاله چې هغه پر دې منصب ټاکل شوی هسی پیل کړی وي. د تورخم خاروال راحت ګل زیارمل د سپتمبر په دیرشمه مشال لډیو ته ویل اوس خلک په اونۍ کې سلور ورځې د تورخم په دروازه تګ راتګ کولی شي.
د تورخم لارا پرون شاوخوا لس بجې د افغانستان د خوانه د مسافرینو په مخ خلاص شو. د پخوانی پروتوکول د مخې چې په اونۍ کې به څلور ورځې وي، د شنبه ورځ، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، دغه څلور ورځې به په اونۍ کې د افغانستان د خوانه لارا د افغاني پاسپورت لرونکو، ویزه لرونکو، پاکستانی ویزو لرونکو په مخ به خلاصې. په دې ورځو کې پاکستانی اتباع چې په ننګرهار کې یا د افغانستان په نورو سیمو کې دوی کاروبار کوي او پاکستانی پاسپورټونه لري، دوی هم تللی شي.
راحت ګل زیارمل وایي د دوړو خو خلک چې په تورخم لاره سفر کوي نو قانوني اسناد دی خامخا له ځانه سره اخلي. د نوموړي په وینا دا لاره د چمن د لارې په شان نه ده چې هر ورځ په خلک بیل اسنادو هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ کولی شي. دارو خان سکزی د بلوچستان د سوداګرۍ د خونی په خوانی رئیس دی. هغه په ډیړه مشال لډیو ته ویل
د دې کورونا نه مخکې دا لزر کسان به روزانه تورسته، نو فوسنی وخت کې خو هغه ټول خلک چې په بارډر باندې کاروبار دی تلل راتلل کوي هغه تقریبا د یو نیم میاشت یا شاید زیات وخت کیږي دا خلک د روزانه پر بنیاد باندې جی او راځي، څه قسم بندیز د خلکو په تلو راتلو باندې نشته.
داروخانه سکزی د هغو کسانو یادونه کوي چې د چمن دی او د کاروبار لپاره هر ورځ افغانستان ته سهار ځي او ماښام ستنېږي. خو په کوټه کې د افغانستان د حکومت لخوا ټاکل شوی رئیس سید جاوید کاظمی د سپتمبر په دیرشمه مشال لډیو ته وویل پر چمن لاره د کډوالو لپاره هم خاصه سختی نشته.
د حکومت دا تازه پریکړه ز فکر کوم یوازې د تورخم لپاره ده، ځکه چې د چمن لارا له یوې مدیره حصی پرانستې ده. کډوال کولی شي چې د تذکرو او د کډوالۍ په کارتونو تګ راتګ وکړي، دلته څه مشکل نشته.
کاظمی وایي هغه افغان کډوال چې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یا د یونیسیار په مرسته ستنېږي په اونۍ کې دوه ورځې د دوشنبه او سه شنبه په ورځ افغانستان ته تللی شي. خو په پېښور کې د افغان کډوالو رئیس عبدالحمید جلیلی بیا وایي د تورخم په لار سفر کوونکي افغانان د قانوني اسناد خامخا له ځانه سره وړي.
او افغانان کولی شي چې په ویزه باندې یوازې تګ او راتګ وکړي، لیکن یو خبره د یادونې وړ ده، هغه مهاجر ایری نورونه چې دلته په پاکستان کې اوسیږي لدې مخې کولی شي د پاکستان نه افغانستان ته په تذکره او همدارنګه مهاجر کارت باندې هم تګ وکړي، لیکن له هغې خوانه د افغانستان نه پاکستان ته په مهاجر کارت او په تذکره باندې هغوی راتګ نشي کولی، یوازې په ویزه باندې به هغې کولی شي چې پاکستان ته راشي او داخل شي.
امریکا غاګ انګلیسی څنګه د سپتمبر په 9مه پر خپلې ویبپاڼې لیکلي پاکستان د افغانستان لپاره د ویزو اسانه او دوستانه لاره پرانستې ده چې پکې محصلینو، سوداګرو او پنګاچونکو یا سرمایه گزارانو ته د اوږده مهال ملټیپل ویزې ورکول کیږي چې تر مخه هغوی څومره واري چې وغواړي د دوړو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ کولی شي. د افغانستان لپاره د پاکستانی وزیر اعظم ځانګړي استازي محمد صادق خان د سپتمبر په 9مه په خپل ټویټر اکاونټ لیکلی د پاکستان کابینې د افغانانو لپاره نوې ویزه پالیسی تایید کړه چې تر مخه به د ملټیپل ویزو اخیستل اسانه شي او د اوږدې مودې لپاره د سوداګرۍ، پانګونې او د تحصیل ویزې ورکول کیږي. نوموړي لیکلي په دې کې به یو بله څانګه هم زیاته شي او هغه به د هغو افغان بیمارانو وي چې د علاج لپاره پاکستان ته ځي او هغوی ته به په تورخم کې دا ویزې ورکول کیږي. د تورخم خاروال راحت ګل زیارمل هم د صادق خان د خبرې په تاییدولو مشال لډیو ته وویل اوس به د مریضانو پېښور ته رسول اسانه شي.
یو سنتیا بلم رامسته شوی ده چې د ناروغانو لپاره په تورخم کې الته زی په ویزه لګول کې دي، نه مخکې د ناروغانو ویزې دلته په جلال آباد کې لګیدلې یا په کابل کې او دا به وخت بینیو. اوس که ارجنټ ناروغ پیدا کیږي نو کولای شي چې تورخم ته لاړ شي، ولته په تورخم کې ورته پاکستانیان ویزه ورکړي دوی واوړي.
راحت ګل زیارمل وایي په لومړۍ ورځ د سهار له 10 د شپې تر 2 لاره خلاصه وه. د دوهمې ورځې د پلان له مخې خلکو ته د سهار له شپږو د شپې تر وو لاره پرانستې وه، خو د هغه په وینا ډېر زر به دا لارې د څلېرش ساعته تګ راتګ لپاره پرانستل شي. د افغانستان لپاره د پاکستانی وزیر اعظم ځانګړي استازي محمد صادق خان د سپتمبر په 9 په خپل ټویټر اکاونټ دا هم لیکلی چې په افغانستان کې د پاکستان سفارت او کنسلګری به ډیر زر د ویزو ورکول پیل کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د مشال تر څنګه سه اوریدونکو په برمل ولسوالۍ کې د شمالي وزیرستان به کورشي خلک د حکومت نه غوښتنه کوي چې د تخیلو کې د زنغوزو فصلونه ضایع کیږي او باید دوی د خپل سیمو ته پرې خودل شي ځکه چې د عربونو روپو تاوانونه کیږي. دوی د پاکستان د حکومت نه دا غوښتنه هم کوي چې د دوی علاقې د پاکې وګرځول شي چې دا شان دوی د نورو سوالونو او منتونو نه خلاص شي، خو چارواکي وایي چې د دوی سیمې لا هم پاکې نه دي ګرځول شوي او هڅه کوي چې د دغو قبایلي کډوالو د ستونزو یو مستقل حل راوباسي. په دې اړه نور تفصیل د عمر وزیر نور.
د شمالي وزیرستان زوی سیدګي اوسیدون کې چې بیرمل ولسوالۍ کې د کډوالۍ ژوند کړي وایي چې روان کال یو ځل بیا د زنغوزو فصل ضایع کیږي چې د تخیلو کې خپل د زنغوزو فصل شو کولو ته حکومت نه پرېدي. ملک میر آباد خان مشال ریډیو ته وویل چې د شپږو کالونو نه تاوان روان دی، حکومت یې خپل فصل شو کولو ته هم نه پرېدي، نور دې ورته لاره خلاصه کړي چې خپل سیمه ته ولاړ شي.
دا ټول بیا شو نه غنا خلک سره غوښتم نه دا غنا خلک غوښتم ته می سره د ژیتا ظلم وشان کام یوته می خپل هر سړی ځانین ځانین کور نه نقصان وشم ته را بینه تر سی نو ستا دا تی په نظر کار ها وا تاندا جوړ کو د وطن رډینا دا جوړ کو دا کار دا چې کو دې می سر کی پوس پاس زوب دی یو غونه می په لاز را دی پی کی شا دا هم را می سی خو شي هر وخت انټری دی او ګلم کوم ته می ځن تر نه شي پله علاقه ته نیوز ورشي چې موږ خپل علاقه جوړه کړي شوف د نارون ته د نن د 2020 پر د نیوز نقصان راون دی چې موږ هیڅ اندل لري پر اباو نقصان د نیوز وشم.
په بیرمل ولسوالۍ کې د شپږو کالونو نامیش د شمالي وزیرستان زوی سیدګي یو مشر ملک مولا جان وای چې د تیرو شپږو کالونو نه د کروڑونو اربونو تاوان وشو، په سوالونو مهنتونو یې خپل فصل شو کولو ته هم نه پرېږدي، نور دې پیرا هم وکړي اجازه ته ورکړي چې خپل زنغوزی راوړي. کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان ځلی انتظامیه چارواکو سره تماس ونیوو نو یو اعلی چارواکي چې نه یې غوښتل په یاد موضوع خبرو په اړه خپل غږ ریکارډ کړي د نوم نه خودلو په شرط یې مشال ریډیو ته وویل چې د تاخیل زوی سیدګي 300 کسانو ته حکومت او فوز اجازه ورکړې وه، خو دغه اجازه د مخصوصو ورځو لپاره د غلطه سیمې لا کلیر شوې نه دي، یو شمېر ستونزې دي او هڅه کړي چې دغه خلکو د ستونزو مستقل حل وباسي. د زوی سیدګي په شمول د تاخیلو او شاوال نور کډوال هم حکومت نه دغه غوښتنه لري چې کالونه یې په کډوالۍ کې تیر کړل، د دوی سیمې د نوره کلیر کړي چې خپلې ځمکې پټي او ځانګړي ډول د زنغوزو فصل په خپله آباد کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
تا تاسو مشال رادیو ته غوږیوریدونکو نن د اکتوبر لومړۍ نیټه ده او دا ورځ په ټوله نړۍ کې د مشرانو بډاګانو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. ملګری ملتونه له دیر شو کال راهیسې دا ورځ لمانځي. په پاکستان کې د بډاګانو ژوند څنګه تیریږي او هغوی د دې ورځې په اړه څه وایي تفصیل یې د شانواز ترکزی نه اورو.
د شوقدر اخترغول د لوهارانو په دکان کې کار کوي خو د ته هیڅ معلومه نه و چې د بوډاګانو خلکو نړیواله ورځ هم وي. نن د اکتوبر په اولنۍ نیټه د ملګر ملتونو لخوا د بوډاګانو نړیواله ورځ منځل کیږي. په دې ورځ د بوډاګانو د ژوند ژواک د خیال ساتلو بیداری خلکو ته ورکیږي. خو سږ کال د بوډاګانو د ورځ په مناسبت د کورونا له وجې د بوډاګانو د صحت د دوی د یوازیتوب او د دوی معاشي حالت مخې ته راوړل دي. شیر خطاب د شپیتو کلونو نه وخت سپینګری دی. د پوه شوقدر بازار کې په یو وړوکی د شیشي په صندوقچی کې د لاسونو ګنټي او یا غړی بندي کړي ورسره د زړو ګنټو جوړولو او زرونه هم شته. او شیر خطاب د یو مارکیټ په یو داسې ځای کې ناست چې د ځمکې مالک ورنه کرایه هم نه اخلي.
روزګارونه خو خود خراب و چې څوک د کور نه وتل په کور کې جی بندیان نه د کور نه د وځي نه یو سری په کور کې بندي کینی نو د بازار روزګار به توچې نو زما روزګار دې خراب کړي چې ځوان اوس زبراله مکی بناسته م بازار کې او چې څوک بنو نو چا به چا نه به کار کړی وي د چا نه به ملت روپیا غسته په دې کورونه کې مونږ دا قرضداري شو چې حساب نه دی معلوم چې همت خو مونږه کو به همت نه یو خو چې اوس همت کې اوس نه ملاویږي نو بیا بس کې بیا به ما قرضدار کې
دغه سپینګرو پوینه چې د دوی مالی حالت دوی ته کله هم په کور د کې ناستو اجازه نه ورکوي ځکه که کار ونه کې ما خام باید کور نه غره سوړوي. بل خو د کرونا په دوران څومره تنان بیروزګار شوی د اپریل په میاشت کې چاپ شوی د هیومن رائټس واچ د پاڼې د اندازې تر مخه د 200 تر د 300 میلیونو پورې خلک بیروزګاره کیدی شي. خو دې کې د بوډاګانو ځانګړې شمیر نشته. په دې حواله د پاکستان د شماریات واداري او د نړیوالو تنظیمونو لخوا د خپل اندازو تر هدا شمیرې خو خودل شوی خو د بوډاګانو خوریکه خو ځانګړې شمیره پکې نشته. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
تاسو مشال رادیو ته غوږیوریدونکو څنګه چې موړان دی واورید. هر کال د اکتوبر لومړۍ نیټه په ټوله نړۍ کې د مشرانو خلکو د ورځې په توګه لمانځل شي. د ملګرو ملتونو پر ویبپاڼه د جنرال سیکرټري انتونیو ګوتریش لخوا لیکل شوی چې نړۍ د زیاتو عمر خلکو ورځ په یو داسې حالت کې لمانځي چې په زیاترو هیوادونو کې د کورونا وایرس له وجې مشران متاثر کړي دي. د نوموړي په خبره کووډ 19 ناروغۍ نه یوازې د زیات عمر لرونکو پر صحت بلکې د دوی د حقونو د خوندي کولو او د خیر ښېګړې په کارونو هم اثرات پرې باسلی دي. دا چې په پاکستان کې د زیات عمر لرونکو لپاره په حکومتي او شخصي کچه څه حالې ځلې روانې دي او په موجوده صورتحال کې د مشرانو خلکو صحت ته څومره پام ورکول کیږي په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
په پاکستان کې د برتانیې د کلتوري اړیکو او تعلیمي پرمختګ نړیوالې ادارې برټش کونسل او د پاکستان د حکومت په مرسته د زاړو مر د خلکو د حقونو د خوندي ساتلو په اړه د 2019 کال د جون د میاشتې د یو راپور له مخې په نړۍ کې د هر سیکنډ تیرېدو سره دوه کسان شپېته کلن کیږي خو د راپور له مخې دا شمېره به په روانو کلونو کې لا زیاتېږي. د دغه راپور تر مخه پاکستان د نړۍ په هغو 15 هېوادونو کې دی چې تر 300 میلیونو د زیات عمر کسانو آبادی او په 2019 کال کې د پاکستان 9% آبادی چې 1.4 کروڑ جوړیږي له 20 کلونو زیات عمرونه لري. د پاکستان موجوده آبادی سباندې 2.5 کروڑ ده. په پاکستان کې د هالستک هیلت کیر په نوم د یوې ادارې مشر ډاکټر آصف منور مشال رادیو ته وویل په پاکستان کې په سرکاري او یا شخصي توګه د زیات عمر لرونکو کسانو لپاره ډیر کم کار کیږي. په خیبر پختونخوا کې د الخدمت فاونډیشن په نوم د خیریه ادارې مشر خالد وکاس چمکنی د
سپتمبر پر دیرشم مشال راډیو تول تدوی ادارات هغو خلکو د صحت رهایش او خوراک بندوبست کوي چې عمرونه یې لشپیتو کالو او یا لدین زیات دي او د سناسه مسلو لوچی کورونا پری خوي او یا خپل علاج نشي کولی.
کوم کټګرای فری خلک لکه دا کمیونټی دې خلکو سره مو هیلپ کوو نه کیو الډرز یا مشرانم دې چې اراهم مطلب یو دې کوم فوټ دې کټګریو دا هغه پکې کوم ځان سره کوم پروتو چې دې سره دې مونږ فوټ دې کې دې دې جول کنور څخه والي را وځو ستې شو مونږه هیلپ جو سره وکړو دا چې مونږ چې کوم ارفنیج څنګه چې خپل مشرانو ارفو لپاره دې مونږ یو کوشش دا وکړل کله چې مشرانو وزټ یو بل سره یو لیزان جوړول او یو نشتیاتي دور سره دې سره هیلپ ولا دا پروګرام یې سره چې کوم سره ډیسټریکټ یو ټول ډیسټریکټ زو سټراکچر هم شته یو ټول ډیسټریکټ کې سنور کمیونټیز ته چې مونږه هیلپ ورکړو دا هم پکې شامل.
بلخوا په پیښور کې د خیریه ادارې ایډی فاونډیشن یو مشر شیرګل د سپتمبر پر 19مه مشال لريو ته ویل دوی په پیښور کې د مشرانو خزو او سړو لپاره یو مرکز هم لري. د نوموړي په خبره دا وخت له دوی سره 12 خزې په دغه مرکز کې ژوند کوي او عمرونه یې د شپې تو کارونه زیات دي.
مګر دا چې دغه چې موږ شامل نه ساتي د فوډینو مرواکل په خپله خپل سره پاتې دی نه ساتي موږ سره نه ساتي او دا نو د لاسه ته یې پر ما باندې مشران دا هم هغه باندې شي کار کوي موږ په هغه خراب دې سره دا هم څه کوله چې موږ کوم څه دي موږ هم څه چا
شیرګل وای دغه خزی د مختلفو وجوهاتو ناروغي او لکبلا په ټلیفون خبري نشي کوله خو د نوموړي په خبره دوی له کورنۍ سره هم رابطه کې اوسي. د الخدمت فاونډیشن د پیښور سانګي په روختون کې تر درملنې لاندې دوه شپته کلن صابر رحیم وای په سرکاري روختونونو کې د مشرانو خلکو لپاره سہولتونه نشته او د شخصي روختون د خرچو وس نه لري نو ځکه دغه تخپل وړیا علاج کوي.
اور اسی نو زمون کوم کې دا اون کم تر هم دی دا هر څام چې دی دا په هیڅ څه مسلمان او دا چې دا رپورټ څه کول کړي دا په کوم مسلمانو د پاره دا څنګه د پاره کدا مسلمان هغه لا غوښ سپانسر نه کی او چې دا هیڅ دی هغه د نور پرابلم شروع شي نه چې کوم کې دا شه زما په خال چې الټ کې په یورپ ان کې چې نه هغه ته پوری زما د بچې له لو شو د سپاستن په باندې هغه روان هغه څه دا هم نه او کومه څه په خپل دغه چې هغه ته پوری زما د پوری دې دا څه په دې نه دی چې موږ زمين حالات ته هو کوم څه باندې دې ځای کې دې کوم دا او دې نه کوم دا شي او بلدا چې دا ورته حکومت دا ولا سره دا حالات
د برټش کونسل د راپور لمخې په پاکستان کې په سند بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د زیات عمر خلکو ته په روغتونونو پبلک ترانسپورت او نورو ادارو کې د سہولتونو ورکولو او تدوی د حقونو د خوندي ساتلو لپاره قانون سازي شوی خو عملي کیږي نه. د خیبر پختونخوا د واکمن تحریک انصاف پاکستان ګوند صوبائی سملیګری محمد فهیم د سپتمبر پر 13مه مشال راډیو ته ویل په صوبه کې د مشرانو خلکو د ژوند ښه کولو او دوی ته د سانتیا ورکولو په اړه قانون سازي کړي خو تر اوسه پرې سرکار نه دی شوی.
کم زمونږ رستو ټینیو ورو کناډیر زبردست روانو او د پاره د هر ثاري تبکی د پاره قانون سازي کې د غبیا په امپلیمنت کې دا چې کله نه زمونږ د نوې د پی ټی حکومت راغلی نن هم زه په سټرایک باندې هم په دې حکومت کې هغه چې کم شته کارونه موږ رستو حکومت کړو هغه لګیا دي تباو برباد شو پارٹی برباد شو گورنمنٹ دا سی کټ وټرا واه کی په پلین کې وو چې دا کای ایجنټ کسانو د پاره به ډیس کی ہے بیل ډیس به په هاسپټل کې په ترانسپورټ کې کنا ټول ارس قانون سازیا نیم شي وی دي ارس وو خو لکه امپلیمنٹ کی ہے ځکه نا چې زمون سی ایم سیف چې کم نه بس خان سیف را وستې دی وی بس دې بډی لور کې
په روان کال کې د کورونا وایرس لوجې په نړۍ کې مړو شو کسانو شمیره ل 1 ملیون څخه اوختی دا او د صحت نړیوال ادارې تر مخه د کورونا وایرس لوجې په اروپا امریکا او نورو هیوادونو کې پمړو شو کسانو کې د هغو شمیره زیات ده چې عمرونه یې لشکېتو او یا لدی څخه زیات وو. بلخوا په پیښور کې د بوډاګانو او مشرانو خلکو د نفسیاتو یو ماهر ډاکټر اقتدار احمد روغانی د سپتمبر پر 13مه مشال راډیو ته ویل د کورونا وایرس لوجې هم د مشرانو په جسمانی او ذهني صحت اثر پریوتلې.
دا چې مریضات دا چې زمو بوډاګان چې کوم یو عامون پریشانی تږي ڈپریشن تزی اور دا ایج ریلیٹڈ ڈپریشن چی کم دے یا مونگا دی تا سوڈو ڈیمنشیا پلس ڈپریشن دوار آئی دا ڈیر زیاد شیوی دینن سوا جسمانی مسائلو سرا سرا شوگر بلڈ پریشر فالج اٹیک جوڑو نا بیماری آنی دا زر بیماری آنی
د دې سره سره د دې خلکو ذهني چې کم صحت ته هغه هم ډېر زیات د وخت سره متاثر کیږي او هغه لټون د غټ چې کم مسلې دي هغه بدري دي چې انسان د خوب د ورزي د هغه یاداشت کمزوری شي د هغې د برداشت صلاحیت کمزوری شي زموږ عموماً مشران دی هغه غوسه کوي انکار کوي ملي خبره باندې چې کم دي هغه هایپر کیږي برداشت صلاحیت چې کم دی هغه ټول کم شي کووډ پینډمک کې خو کم ځای کې چې مونږ یې اریدو یا ډاکټرانو به مونږ چاته نصیحت کوو نو صرف او صرف دا یو سیګمنټ و چې خپل مشران بچ کړي ځکه ایج داسې یو فیکټر دی چې په دې کې به ذاتي خود خپله باندې امیونیټي چې کوم ده کمپرومایز کیږي.
د ملګرو ملتونو د اقتصاد او د آبادۍ د څانګې د 2019 او 2020 کال د یو راپور تر مخه په نړۍ کې د هغو خلکو شمېره زیاتېږي چې عمرونه یې اتیا یا له اتیاو کالونه زیات دي. دغه راپور له مخې به په نړۍ کې د 2019 کال نه تر 2050 کال پورې د اتیاو کالو او یا له دې نه د زیاتو خلکو عمرونه د 1.3 میلیونو نه تر 4.6 میلیونو ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په 2019 کال کې د اتیاو یا له دې څخه د زیاتو کالو عمر لرونکو کسانو شمېره په اروپا او شمالي امریکا کې زیاته ده چې مجموعي شمېره یې 3.5 میلیونه ده او له دې وروسته په مشرقي او جنوبي ایشیایي هیوادونو کې ده چې شمېره یې 3.6 میلیونه ده. بلخوا د ملګرو ملتونو د تیر کال یو راپور له مخې جاپان، اټلی او جرمني هغه هیوادونه دي چې پکې د 15 کالونو زیات عمر لرونکي کسان ژوند کوي.
له 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
اوریدونکو د روان خبرونې پای شی بو تر رسیدلی یو لړ خبرونه یو ځل بیا د ګل ایاس نور.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون قائد نواز شریف وای په ټاکنو کې درغلي لوی جرم دی او د هغو پر ضد کاروایی وشي چې په دې جرم کې ککړ دي. نواز شریف نن د اکتوبر په لومړۍ نیټه له لندن د ګوند مرکزی کمیټې غونډې ته د ویډیو لینک له لارې په وینا کې په حکومت نیوکه وکړې ده. ویل احتساب ادارې ته د سیاستوالانو اساسي ښکاری خو د یو فوجي جرنال ورته په نظر ناراضي خو احتساب ادارې په بیا بیا د اپوزیشن ګوند تورونه رد کړي دي. په شمن کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو او تاجرانو د عوامي نشتر ګوند د بلوچستان اتحاد سکتر اسد خان اڅکزي د اغوا پر ضد احتجاجي پرلته دوام ورکړې. دوی له حکومت د نوموړي د راخوشو کولو او د بازابۍ غوښتنه کړې. د کوټې ایرپورټ باندې د اسد خان د اغوا مقدمه درج کړې او بلخوا د اعلی وزیر هم د نوموړي د بازابۍ لپاره د ګامونو پورته کولو ویلي دي. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ګلزار احمد وای په بلوچستان صوبه کې د لادرکه کسانو ستونزه زیاته شوې چې حل یې موندل ډیر ضروری دی. نوموړي دا خبره په کوټه کې د وکیلانو یوې دستوري ته وکړه. یو افغان چارواکي وای په هلمند ولایت کې د امنیتي ځواکونو پر پوسټه ځانمرګي موټر بمبرید کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي. د هلمند والی وایان عمر ځواک ویل چې تیر شپه ناوخته په نهر سراج ولسوالۍ کې په ځانمرګي برید کې د 2 ښځو په ګډون 4 ملکی وګړي هم وژل شوي دي. د برید ذمہواري چا نه ده منلې. د بریټ داسې حال کې شوی چې د قطر پلازمینه دوحا کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبري دوام لري. د روس اپوزیشن سیاستوال الکسی ناولنی د زهر ورکولو تور پر ولسمشر ولادیمیر پوتن لګولې دی او ویلې دي چې هیواد تباستنیږي او د درغلي او ضد مبارزه به جاري ساتي. نوموړي دا خبره نن ډیر شپیګل سره په یو ځانګړي مرکه کې کړې ده خو کریملن دا تورونه رد کړې دي.
اوریدونکو تاسو کولی شئ د مشال ریډیو ټول پروګرامونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم واورئ. ل دې سره د نن ورځې پروګرامونه پای ته رسیږي. زه فرخنده اسد د خبرونو بیان کول آیاس او زموږ ټکنیکی همکار اسحاق امیری درنه اجازه خوړو. تاسو هم پر دې سپو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خدای پامان او وختونو په خیر.